السلام علیکم دا زده رادیو د خبرونو په پایل کې مو زه امید ظهیر مل هر کله کوم د خبری مجله پلاندو خبرونو پایلو د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وای پر افغانستان واکمن طالبان مسؤلیت لري څو هغه نړیوال قوانین رعایت کړي چې د هیواد لاسلیک کړي دي. نیکلاسن پرون په څو ټویټونو کې د طالبانو لخوا په لوګر کې پر څوارلسو کسانو د حدودو عملي کېدو په غبرګون کې لیکلي اروپایي ټولنه له هغو څو کمو هیوادونو چې د ده په خبره د سزا دا بڼه پکې عملي کېږي هم ورته غوښتنه کړي. توماس نیکلاسن فزیکي مجازات ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي وړ چلند بللی، خو طالبانو بیا د حدودو عملي دو پاړه د نړیوالو منفی غبرګونونو ته د اسلام د سپکاوي نوم ورکړی. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه وشي. دا دواړه ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبه په دوام لوبې دي چې سریلانکایي کوربانه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د تېر جمعې په ورځ افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا وګټله. که افغانستان له سریلانکا نننۍ لوبه وګټي ډېر احتمال شته چې د 2023 کال نړیوال 50 اوریز جام ته کوالیفای وکړي. له سریلانکا سره درېیمه لوبه د سه‌شنبې په ورځ ترسره کیږي. په قطر کې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن څلور لوبې کیږي. هسپانیا له جرمنیا او جاپان له کاستاریکا سره لوبه لري. بلجیم به د مراکش پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته اوسي او کرواسیا به هم له کاناډا سره مخامخ شي. پرون د دې جام د لوبو په لړۍ کې پولنډ عربستان ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. آسټرالیا له تونس څخه 1-0 پر وړاندې لوبه وګټله. فرانسې 2-1 پر وړاندې ډنمارک مات کړ او ارجنټاین له مکسیکو څخه لوبه 2-0 پر وړاندې وګټله. د فوټبال د نړیوال جام لوبې به د ډسمبر تر 18 پورې دوام وکړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي ګوند به د دې هیواد له ملي او ټولو ایالتي اسمبلیو ووځي. عمران خان دا اعلان پرون پر راولپنډۍ کې خپلو زورګونو پلویانو ته په وینا کې کړی. دا د رواني میاشتې په پیل کې په یو وسوال برید کې له ټپ کېدو وروسته لومړی ځل دی چې عمران خان په محضر کې رد څرګندېږي. عمران خان د اسلام آباد پر لور تلونکې خپل احتجاجي لاریون هم لغوه کړی. وایي دا پریکړه د هیواد د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره کړې. عمران خان وروسته تر دې دا پریکړه کوي چې د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال عاصم منیر وټاکل شو. او د لیتوانیا، پولنډ او بلجیم دفاع وزیران د روسیې پر وړاندې جګړه کې له اوکراین د ملاتړ لپاره پرون کیف ته تللي. دا درې واړه هیوادونه د اروپایي ټولنې او د ناټو غړي دي. دغه وزیرانو د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي سره په غونډه کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مالي مرستو پر دوام او له دې هیواد سره د بنسټیزو تاسیساتو پر رغونه کې په همکارۍ ټینګار کړی. په دې غونډه کې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو پر هوکړې هم خبرې شوې. ازادي رادیو ته غوږی اس وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د طالبانو لخوا د حدودو په عملي کېدو د نیوکو دوام. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي طالبان مسؤل دي څو هغه قوانین ومني کوم چې د هیواد لاسلیک کړي دي. خو آیا د شریعت د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره امکانات شته؟
په قدعي ډول سره ویلی شم چې نشته دي او دوی د دې توانایي نه لري.
په افغانستان کې د پښتو او دری ژبو د ادبیاتو کورنۍ د صالح محمد زیری او اسدالله حبیب مړینې د ویر په ټغر کې نیولي او د ایران په یو شمېر پوهنتونونو کې د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. راپورونه وایي محصلینو په څو پوهنتونونو کې د اعتراض په توګه پرلت کړی.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
سهار مو په خیر. یکشنبه ده، د لیندۍ شپږمه او د نوومبر 28 نیټه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په لخوا په محضر کې د حدودو د عمل کېدو په اړه د نړیوالو غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم د طالبانو پر دې عمل اندېښنه ښکاره کړې. نیکلاسن له طالبانو غوښتنه کړې چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي، خو د طالبانو ویان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او نظام یې دنده لري چې شریعت تطبیق کړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درود یو شمېر کسانو د وهلو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي پرون شنبې په څو ټویټونو کې وویل چې په لوګر ولایت کې څو ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د 14 نارینه او ښځو په درو وهلو سخت خواشینی شوی او زیاته کړه چې طالبان د تېر کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې جدي په شاته کوي. د ښاغلي نیکلاسن له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د شرعي حدودو د تطبیق په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ځواب کې ویلي وو چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده او نشي کولی د ده په وینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان یو اسلامي هیواد دی. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي چې افغانستان هغه نړیوال قوانین لاسلیک کړي چې د ده په وینا فزیکي مجازات ظالمانه غیر انساني یا د سپکاوي یوه بڼه بولي او هغه یې منع کړي دي. د نیکلاسن په وینا طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي مسؤلیت لري چې د شکنجې د مخنیوي کنوانسیون او د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق دواړه رعایت کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په لوګر کې د خلکو په وړاندې 14 کسانو ته د درو وهلو جزا بوګنونکي بللي او له طالبانو یې غوښتي وو چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی د جمعې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. له لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې هم په درو وهلو د 1900 کسانو د محکومولو راپورونه ورکړل شوي وو. د دینی چارو په فضل هادی وزین وای شرعي حدود د اسلام یو جز دی او ترې انکار نشي کېدای. خو د اسلامي نظام په چوکاټ کې د ټولنې اړوند نور مسایل هم شته چې عملي کېدو ته هم مهاله باید پام وشي.
حدود یقینا د اسلامي شریعت د عقوبات په نظام کې یو واضح برخه ده او دا دغه د انکار مجال نشته. ټول برخه ده چې اسلام یو سیستم دی، یو نظام دی چې دغه سیستم او دغه نظام مختلفې برخې عناصر یو بل سره اړوند دي، یو بل سره اړیکې لري. یعنی یو صرف اسلام کې یوازې حدود نه ده، بلکې اقتصاد ده، سیاست ده، عدالت ده، اجتماع ده، تربیت ده، تعلیم ده. د اسلام د تطبیق لپاره دا ټول سیستم باید پلی شي، ځکه چې موږ اسلام یو برخه اخلو نو ورخې پریدو. نو هغه هدف او مقصد چې هغه د اسلامي شریعت لپاره په نظر کې نیول شوی دی هغه نه تر سره کیږي.
نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنه کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهل احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تېر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو. طالبانو دا ځلې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ظاهرا تر دې وروستیو پورې د شرعي حدودو له تطبیق څخه ډډه کړې وه، خو ډېرې هڅې پر هغو نورو مسایلو متمرکزې کړې چې دوی یې د یوه اسلامي نظام د تطبیق لپاره اړین بولي، خو نړیوالو تر ډېره هغه له نړیوالو بشري حقونو څخه په ټکر کې بللې دي. یوه ښکاره بېلګه د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو مسله ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستي راپور کې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمېرل کېدای شي. پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ ډېرې ښځې له کار کولو منع کړی شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. دا او ځینې نور هغه مهم موارد بلل کېږي چې د نړیوالو لخوا یې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګ ویلي په هغو هیوادونو کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، په دې اړه چې د اسلام په چوکاټ کې حدود کوم دي او په څه ډول باید تطبیق شي مختلف تفسیرونه شته. او د په وینا د طالبانو او هم د عامو افغانانو په منځ کې هم په دې اړه مختلف تفسیرونه شته چې اړتیا ده د افغانستان خلک پرې خبرې وکړي. نوموړي دغه راز د قانون حاکمیت ته درناوی خورا مهم بللی او ویلي دي چې اروپایي ټولنې په کراتو کراتو له طالبانو غوښتي چې هغه اساسي قانون او قانوني چوکاټ دی چې عملي کېږي واضح کړي او دا مسله دې یقیني کړي چې تطبیق یې له نړیوالو ژمنو سره اړخ لګوي. خو د ده په وینا دوی په دواړو برخو کې تر اوسه دې مسلې ته ځواب نه دی ویلی.
اوریدل مو چې د طالبانو لخوا د حدودو د عمل کېدو په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري، خو دا چې حدود څه ته وایي او په کومو شرایطو کې د تطبیق وړ دي، په دې اړه به د دینی چارو سکالر صلاح الدین سیدی څرګندونې واورو چې پرونی د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه کړې دي.
په اسلامي جزایی سیستم کې چې ورته عقوبات وي، جزاګانې په دوو بنیادي کټګوریو تقسیم شوې دي. یو حدود دي، بل تعزیرات. حدود هغه جزاګانې دي چې د هغې تمام اوصاف او طریق د اثبات په شرعي نصوصو کې تعین شوی دی. د هغه شرایطو د عدم تحقق په صورت کې هماغه جزی د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، الحدود تسقط بالشبهات، اندکترین شبهې باندې هغه ساقطیږي او نه تطبیقیږي. او موارد دو موارد تعزیرات دي چې د حاکم د شرعي حاکم وخت پورې تعلق لري. مثلا د لند مثال لیکوایو څوک چې څوک متهم کی په اسلام مسلمان څوک شاهدی ورکی چې پلان کی سړی زنا کړ او څلور شاهدان په هغه شکل باندې رانوړي چې لکه سلای چې په سلادایني کې نه وځي دا تثبیت نه کی. قرآن کریم وایي چې داسې متهمون کې سړی دی اتیا دورې مباشر ووهل شي. معنی دا ده چې حدودی جزاګانې خپل هدف لري، د ټولو نه د مخه د هغې هدف وقایه ده، پس اخیستل دي، تربیه ده، انذار ده، او یو سلسله اهداف لري. او شارع په دې مورد کې تر ډېره حده پورې د تربیتی جانب ته توجه کوي نسبت د تطبیقي وخت. اما د تعزیراتي جزاګانو مسأله هغه د حاکم د وخت، د قاضي د وخت، د په اصطلاح د صلاحیت پر بنیاد باندې د ثابت شوي، نه د شک او تردید چې په پلانکي کوڅه کې مې یو څوک د یو چا سره ولیدو او سلام هغه په زناب جزا باندې محکوم شوی او سلسله نورو شیان. په دې خاطر باندې دا دوه کټګوري دي چې موږ ورته حدودي او یا تعزیراتي جزاګانې پېښوي. اما دا چې د دې لپاره څومره شرایط آماده دي، څومره ورته هغه څوک چې متهمېږي شرایط په اصطلاح امکانات ورکول کېږي، دا چې یو سړی هم قاضي شي، هم څارنوال شي، او هم مفتي شي، او هم د حکم د اجرا کوونکي په وارد شي، هغه شیان چې موږ دلته نن سبا په تلویزیونو کې ګورو، تاریخ د اثبات د دې مسایلو او تر ډېره حده پورې تاریخ د تطبیق، د دې لپاره امکانات شته دي په اوسني حاکمیت کې. په قدایي ډول سره ویلی شم چې نه، نشته دي، او دوی د دې توانایي نه لري. دا مخکې د دې نه چې د عدالت موجب شي، دا د بې عدالتۍ او د سیاسي استفادو موجب کېدلی شي.
د دینی چارو سکالر صلاح الدین سعیدی و پر دې غږېده چې آیا په افغانستان کې د شرعي حدودو د تطبیق امکان شته، شرایط یې برابر دي، او طالبان د دې توانایي لري او کنه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د دایکندی د مرکز نیلی اړوند په سیوه کې شیبر سیمه کې د جمعې ورځې پیښې په اړه بیلابیل روایتونه کېږي. سیمه کې خلک وایي طالبانو پر ملکیانو برید کړی، د دریو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون یې اوولس تنه وژلي، شپږ تنه یې ټپیان کړي او شپږ نور یې له ځان سره وړي. خو طالبان بیا وایي هلته یې د دوی له قوله د یاغیانو یوه ډله ځپلې، نهه تنه یې وژلي او څلور یې ټپیان کړي. طالبانو هغه ادعا هم رد کړي چې ګنې پیښه کې ماشومان او ښځې وژل شوي. یو ځل بیا پر طالبانو د ملکیانو د وژلو تور او د طالبانو غبرګون. بیلابیلو رسنیو په سیمه کې د ملکي خلکو له قوله راپور ورکړی چې طالبانو د دایکندی مرکز نیلي ته نږدې په سیوه کې شیبل سیمه کې په ملکیانو برید کړی، یولس تنه یې وژلي، شپږ یې ټپیان کړي او شپږ یې ژوندي له ځان سره وړي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده. خو د همدې پیښې د قربانیانو د کورنیو له ډلې د فرخوندې اکبري په نوم یوې نجلۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د کاکا او نورو نږدې خپلوانو له ډلې نه تنه طالبانو د ځمکې په سر د شخړې له امله وژلي. دی ویلی وژل شویو کې څلور ماشومان او دوه ښځې دي، او د شخړې تل وړاندې د طالبانو سیمه ییزو ملیشو زمینه برابره کړې وه. د پیښې په اړه یو بل تن چې غږ یې په ټولنیزو رسنیو او د خبریالانو په ګروپونو کې خپور شوی ادعا کوي چې طالبانو د مقاومت جبهې سره د تړاو په تور د دوو کورنیو څوارلس تنه وژلي، چې دی هم وایي وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. موږ هڅه وکړه چې د پیښې په سیمه کې د وژل شویو کورنیو او خپله د سیمې له خلکو سره اړیکه ونیسو، خو بریالي نه شو. هغه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه ویلي، په دایکندی کې د دوی له قوله د باغیانو یوه ډله ځپلې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې د دوی ځواکونو د دایکندی ولایت مرکز اړوند سیوه کې شیبر سیمه کې په یوه کور کې د مسلح کسانو د شتون راپورونه ترلاسه کړي وو. د زیاتوي دوی دوه ځل یادو کسانو ته د سیمې سپینګیري ور ولېږل چې مسلح کسان باید خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د بغاوت هڅه ونه کړي، خو د دوی دا غوښتنه ونه منل شوه او د دوی ځواکونه مجبور شول چې هلته داخل شي.
په دې جریان کې یو تن سرتیری شهید او دوه نور ټپیان شول. بیا امنیتي ځواکونو هم متقابل برید وکړ چې له امله یې نه مسلح کسان ووژل شول او یوه ښځینه چې همدلته اوسېده په متقابلو ډزو کې ټپي شوه.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي وژل شوي کسان ټول مسلح او د ده له قوله د بغاوت حدسه یې کوله. عبدالنافع ټکور دا خبره هم ردوي چې ګنې په دې پیښه کې ماشومان او ښځو ته زیان اوښتی وي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د ملکیانو په وژنه تورنیږي، بلکې له دې وړاندې مستند راپورونه خپاره شوي چې طالبانو د مخکینی جمهوري نظام سرتیري، دولتي کارکوونکي او یو شمېر ملکیان په نښه کړي. مدوران دی په پنشیر کې دی او ملکی وګړي ویډیو هم خبره شو چې طالبان په ډز وولي. دا پیخه طالبانو هم تایید کړه او د څېړنې خبره یې وکړه، خو تر ننه یې د څېړنو جزئیات معلوم نشول. د طالبانو ځواکونو همدا ډول په کونړ، کابل، کندهار او ننګرهار کې په چیک پوائنټونو کې هم په ملکی خلکو ډزې کړې چې مرګ ژوبله یې درلوده، خو د دې پیښو د څېړنو جزئیات هم د تیر په څیر نامعلومه دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په یو شمېر پوهنتونونو کې د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. راپورونه وایي محصلینو په څو پوهنتونونو کې د اعتراض په توګه پرلط کړی. معترض محصلان د خپلو زندانی ملګرو د سمدستي خوشې کېدو او په پوهنتونونو کې د سختو امنیتي تدابیرو د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
د ایران د محصلینو ټولنې ویلي چې په امیر کبیر، علم و صنعت، علم و فرهنګ پوهنتونونو او د تهران په ګډون یو شمېر پوهنځیو کې محصلینو د اعتراض په توګه پلتۍ وهلي دي. د اصفهان د صنعتي پوهنتون محصلینو په یوه لاریون کې له نورو محصلینو هم غوښتنه وکړه چې له دغو اعتراضونو سره یو ځای شي. د ازادي راډیو فردا څانګې د دغو اعتراضونو ویډیوګانې ترلاسه کړې او پر وېبپاڼې یې خپرې کړې دي. د زندانی محصلینو سمدستي خوشی کېدل او په پوهنتونونو کې د سختو امنیتي تدابیرو لغوه کول د معترضو محصلینو له اصلي غوښتنو څخه دي. دوی همداراز په کردستان او سیستان بلوچستان ولایتونو کې د مظاهرو ملاتړ وکړ. په عین حال کې د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنهای د بسیج ځواک له یو شمېر چارواکو سره په کتنه کې په غیر مستقیم ډول د مظاهرچیانو په ځپلو کې د هغوی د رول ملاتړ وکړ او ادعا یې وکړه چې په وروستیو پیښو کې پر بسیجیانو د ده په وینا ظلمونه شوي دي. دغه ادعا داسې مهال کېږي چې په ډېرو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د بسیج ځواک غړي اعتراض کوونکي وهي ټکوي او خفیه پولیس هم د خلکو پر کورونو چاپی وهي. له نږدې دو میاشتو راهیسې د ایران د پلازمینې تهران په ګډون د دې هېواد په ډېرو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوي چې د حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو په توقیف کې تر شکنجې لاندې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې نجلۍ د مړه کېدو راپورونه ورکړل شول. د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا په ایران کې په دغو تاوتریخجنو مظاهرو کې له 400 زیات مظاهرچیان وژل شوي او په زرګونو نور بندیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کلیوی خو د افغانستان په یو غونډه ایران کې مظاهره روانې دي. لبل خو بیا د پاکستان د افغانستان په بل غونډه پاکستان کې هم د دې هواد په خوانی صدر اعظم عمران خان د اسلام آباد پر لور خپل احتجاجي لاریون لغوه کړی دی. وای دا پریکړه د خپل هواد د ویجاړې د مخنیوي لپاره کړې ده. عمران خان په کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوی وو او خپل زورګونو پلویانو ته وینا کوله. وویل د هواد له ټولو مرکزي او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلیو څخه د خپل ګون وتلو پریکړه کوي او نیټه به یې له سلام مشورو وروسته اعلان کړي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي د پلازمینې اسلام آباد پر لور خپل احتجاجي لاریون ځکه لغوه کوي چې ویرې لري هغه به په دې هېواد کې د ویجاړۍ سبب شي. عمران خان دغه څرګندونې پرون شنبه اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې په زرګونو پلویانو ته په وینا کې وکړې. دا د روانې میاشتې په پیل کې په یوه وسلوال برید کې له ټپي کېدو وروسته لومړی ځل دی چې عمران خان په عام محضر کې راڅرګندېږي. عمران خان وویل ما پریکړه وکړه چې اسلام آباد ته به نه ځو ځکه پوهېږم چې دا به ګډوډي رامنځته کړي او بایلونکی به یې دا هېواد وي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د عمران خان لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د پولیسو یو چارواکي د پاکستان جیو ټلویزیون ته ویلي چې د دغه لاریون د امنیت د ټینګښت لپاره شاوخوا 10,000 پرسونل ګمارل شوی او د عمران خان د امنیت لپاره په بېلابېلو ځایونو کې نښې ویشتونکي ځای پر ځای شوي دي. پر عمران خان د روانې میلادي میاشتې په درېیمه د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې هغه مهال ډزې وشوې او په پښه ټپي شو چې اعتراضیه کاروان د اسلام آباد پر لورې روان و. د عمران خان همکارانو دا د هغه د سیالانو لخوا د نوموړي د وژنې لپاره یوه دسیسه بللی، خو په خپله عمران خان د پاکستان صدراعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایسا یو جنرال تورن کړي دي چې د ده د وژلو طرحه یې جوړه کړې وه. خو حکومت او پوز دواړو د نوموړي دغه ادارت کړی او ویلي چې په دې پیښه کې هیڅ لاس نه لري. شریف دغه راز د دغه پیښې په اړه د شفافې څېړنې غوښتنه کړې ده. پر عمران خان د ډزو په تړاو یو کس نیول شوی او ویل شوی چې هغه په یوازې سر دغه حمله کړې وه. عمران خان چې خپلو پلویانو ته د وینا په مهال د مرمۍ ضد ښیښې تر شا ناست و وویل چې ده ته مختلفو امنیتي سرچینو ویلي چې ژوند ته تر اوسه ګواښ متوجه دی. عمران خان همدارنګه وویل د هیواد له ټولو مرکزي او ایالتي پارلمانو یا اسمبلیو څخه د ګوند وتلو پریکړه کړې او نیټه به د خپل ګوند له مشرانو سره له سلام مشورو وروسته اعلان کړي.
همنه فیصله کیا
عمران خان چې وایي د بهرنیو په لمسون له واکه لرې شوی دی، له وخته مخکې انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي، خو حکومت وایي انتخابات به له ټاکلي مهال ویش سره سم د 2023 میلادي کال په اکتوبر کې وشي.
له خبرونو ور اخوا
بیلابیلو بهرنیو ورسپانډو او رسنیو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړې دي چې د ځنیو مهم ټکی له فردي سیالورو.
کناډي ورسپانې ګلوب اند میل د هغو افغانانو په اړه ولیکنه خبره کړې ده چې په خای په افغانستان کې کناډي پروژو سره کار کړی او اوس په پاکستان کې کاناډا ته د تلو په تمه دي. د ورسپانې په وینا د افغانانو یوې ډلې چې د کاناډا له خوا په تمویل شوو هغو پروژو کې چې د ښځو او نجونو د حقونو د ودې لپاره یې کار کاوه، له څه باندې یو کال راهیسې په ګاونډي پاکستان کې بند پاتې دي. لیکنه زیاتوي دغه افغانان د دې مالي توان نه لري چې په پاکستان کې د کورونو کرایه ورکړي او یا د خوړلو لپاره څه واخلي. دا لیکنې لیکوال وړاندې زیاتوي دا اونۍ د افغانان د لاور پنډۍ د ګڼي ګوڼې د ښار یو آرام دفتر کې سر راټول شوي وو او په دې خبرې کولې چې څنګه د طالبانو له ویرې بېرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی او زیاتېدونکي مالي ستونزو سره مخ دي. دوی اوس په پاکستان کې په دې تمه ده چې د کاناډا لخوا د مهاجرت ویزې ورکړل شي. ورسپانې د نسیمې نصرت په نوم د هغې افغانې خبرې راخیستې دي چې د خپلو څلورو ماشومانو سره په پېښور کې اوسیږي او پخوا یې یوې کاناډایي پروژې سره کار کړی و. ورسپانې د نسیمې له خولې لیکلی دي چې کله نه کله ګاونډیان ورته د خوړو لپاره یو څه وروړي چې دی یې وخوري، کنه نو په نهره ویده کېږي. شفیق الله عزیزی بیا یو بل افغان دی چې هغه هم د زردوزی په نوم د کاناډا په یو پروژه کې د بشري منابعو مسؤول په توګه کار کړی دی او اوس پاکستان کې دی. ورسپانه وایي عزیزی د کاناډا هغه اعلان ته اشاره وکړه چې د هیواد غواړي تر 2015 کال پورې 15,000 نوي کډوال ومني. عزیزی ورسپانې ته ویلي که دا صدا نو ولې موږ نه مني. هغه څه چې د عزیزی په وینا به د کاناډا لپاره ښه وي ځکه دوی لا د مخه له کاناډا سره بلد دي. په تورنټو کې د کډوالو یو مدافع وکیلې وردو شیزاد میګن بیا ویلي د کاناډایانو د خوښېږي چې ځانونه زړسوان دي فکر کړي. میګن ګلوب ان میل ته ویلي کله چې موږ له خلکو سره او له ښځینه رهبرانو سره ژمنې کړې چې موږ به یې مرسته کوو، نو فکر کوم چې د دې ژمنو په اساس باید موږ ورسره مرسته وکړو. له برېټانیا خبرېدونکي ګارډین ورسپانې بیا دغلته د افغان ښځو په ملاتړ د یو راتلونکي لاریون په اړه لیکنه کړې ده چې سرلیک یې دا دی: د لندن لاریونوال به د افغان ښځو لپاره د پناه اخیستنې د خوندي لارې غوښتنه وکړي. ورسپانه وایي تمه کېږي زرګونه کسان به د یکشنبې په ورځ د لندن سړکونو ته راووځي او د انګلستان پر حکومت په غږ وکړي چې د خطر سره مخ افغان ښځو او نجونو ته د پناه اخیستنې خوندي لار برابره کړي. د لاریون ته د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ نوم ورکړل شوی او وروسته له هغې پلانېږي چې د برېټانیې د پارلمان غړیو د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر څخه هغو افغان ښځو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د برېټانیا له شل کلنې جګړې وروسته اوس په دې هېواد کې له خطر سره مخ دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د پښتو او دری ژبو د ادبیاتو کورنۍ د صالح محمد زید او اسد الله حبیب مړینی د ویر په ټغر کې نیولی. اسد الله حبیب لیکوال، شاعر او بیدل شناس دی او تیا کلنۍ په عمر په المان کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. له دې سره همهاله د پښتو ژبې د ادبیاتو لیکوال او پخوانی سیاستوال صالح محمد زید هم د چهارشنبې په ورځ په برېټانیا کې د اتیا کلنۍ په عمر ومړ.
په افغانستان کې بیدل شناس، شاعر او د دری ژبې داستان لیکونکی اسد الله حبیب او د پښتو ژبې لیکوال او پخوانی سیاستوال صالح محمد زیری مړه شول. اسد الله حبیب په 1900 لمریز کال کې د فاریاب ولایت په میمنی ښار کې زیږیدلی و. شاعر، لیکوال او د پوهنتون استاد ښاغلی حبیب په دری ادبیاتو کې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړې وې. نوموړي په 1901 کې په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته له افغانستان نه المان ته کډوال شو. اسد الله حبیب په المان کې د لیکوالۍ او شعر ویلو تر څنګ بیدل شناسي ته هم مخه کړه او په دې برخه کې څو کتابونه ولیکل. نوموړی له 13 کلونو راهیسې د زړه له ناروغۍ کړېده چې د تېرې جمعې په ورځ خپل روح حق ته وسپاره. د اسدالله حبیب ورور امین حبیب د هغه د کارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دا یوه لویه ضایع ګڼم. په خپل ژوند کې نوموړی د شپې تر ناوخته کمپیوټر ته کېناسته او علمي کارونه یې کول. دا کارونه یې د خلکو لپاره وو.
بیدل د زمانونو شاعر. په شلمه پیړۍ کې د دری ادبیات د بیدل د داستان لیکلو ځانګړنې او اماني دورې څلور عنصره د ښاغلي حبیب مشهور اثار دي. اسدالله حبیب په ادبیاتو کې د مصروفیتونو تر څنګ د وخت په سیاست کې هم فعاله ونډه درلوده. نوموړی په 1946 کال کې د خلق دیموکراتیک حزب اصلي غړیتوب هم ترلاسه کړ او له هغې وروسته په 1965 کال کې د دې حزب د مرکزي کمیټې غړی هم وټاکل شو. له دې سره هم مهاله صالح محمد زیر د پښتو ژبې لیکوال، شاعر او سیاستوال هم د تېرې چهار شنبې په ورځ د 80 کلنۍ په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله په برېټانیا کې ومړ. ښاغلی زیر په 1914 مریض کال کې په کندهار ولایت کې وزېږېده. نوموړی د شاعرۍ او پښتو ادبیاتو په برخه کې د 55 تر څنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل او همدا و چې په 1950 کې د خلق دیموکراتیک ګوند په واک ته رسیدو سره د کرنې وروسته بیا د عامې روغتیا وزیر وټاکل شو. نوموړی په تیرو څو نظامونو کې د سیاسي فعالیتونو له امله د سیاسي بندي په توګه زنداني هم شو او له هغې وروسته چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او د نوموړي میرمن او دوه اولادونه یې د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شول، دی هم برېټانیا ته لاړ او هملته یې روح حق ته وسپاره. د ښاغلي زیري لور نجیبه لیمه کسرایي د هغه په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما کم لیدلی چې د له چا نفرت کړی وي. د نیم قرن په کتاب کې یې په یو ځای کې د زندان له یوه ساتونکي ستاینه کړې چې یو لوړ قده او ښکلی انسان و. ما ورته وویل چې هغه چا چې تاسو یې شکنجه کولې تعریف مو ورته کړی؟ ویل یې زه یې په اړه بل څه نشم ویلی. خو وروسته بیا یې ولیکل چې زه د یوې ګرمې شکنجې وروسته له هغه سره ملګری شوم، یعنې له هر چا سره یې اړیکې جوړولې.
اغلی لیمه وی له هغې وروسته چې مور، ورور او خور مړه شول، پلار یې 15 کتابونه ولیکل چې مشهور هغه د نیمې پیړۍ خاطرات دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په 40 کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
زه سردار ګولم د بلخ ولایت د چارګولک دونه سوالی سوریانو د کلی څخه تاسو ته پیغام دم. مونږ په کلی کې نه مکتب شته نه کلینیک شته. زموږ ماشومان د درس له کبله ډېر شاته پاتې دي. د دولت څخه مو هیله دا ده چې مونږ ته مکتب کلینیک را جوړ کړي.
ما د امارت لوړپور مشران څخه دغه هیله ده چې د زموږ د هلمند ولایت لشکرګاه ښار له شروانۍ نه دلته د کلابیس د سیمې یو سړک دی چې دغه راته جوړ کړي، موږ ډېر ځینې خوشحاله کېږو. السلام علیکم.
وروره دا یو کال پوره کېږي چې موږ ته د خدای د شان شی نه دی را کړی. موږ راتر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ دا پر موږ باندې سال دی چې ولاړ سو ریاست رئیس ماجور ته کښېنو. هغه ولاړ سي والي ته چې والي ته ولاړ سو والي وایي ولاړ سي رئیس ته. موږ څه چم وکړو؟ زموږ پایله یې څه شي؟ موږ ته د برور یو لار پیدا کړه چې د سلام کوو.
مرکت الله د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. هیله ده چې دا زموږ غږ د اسلامي امارت تر چارواکو ورسوئ. روزانه د پاسپورتونو ډیر زیات مشکل ده او اسلامي امارت څخه واړو چې پاسپورتونه ویش لړۍ بیرته پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي او مریضان دي، نور مشکلات دي.
زده هلمند ولایت څخه خبره کوم، زموږ دغه د شهیدانو مایبینو روپی چې دي دغه د شهیدانو دغه تیر نظام ده، نو دغه مو معنا هغه کتابچې ورکړي دي، مو کابل بنګونه ورکړي دي، اوس دغه معنا هغه کتابچې هم ورکې سوې، هغه روپۍ هم پسې ورکې سوې. نو دا یو کال کېږي چې موږ دا شیان ورکړي دي. والي صاحب و قمندان صاحب و د خاد رئیس صاحب مبارک ته وایي چې دغه زموږ یو څېړنه ده، دغه د شهیدانو پر برابر د کونډو یتیمانو وکړي. وسلام به احترام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.